ازادي راديو یو ساته پښتو خبرونه ته شرغلاست د ماسپښین 2 بجې سوې زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د ازادي راديو دا یو ساته پښتو خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبريږي. د کډوالو چارو وزارت وایي تیر کال د هیواد دننه په بې ځایه سوي کسانو کې 15 لکه اضافه سوي دي. د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له سیاسي څیرو او نورو مبصرینو غوښتنه وکړه چې د نظام د تخریب پر ځای باید له حکومت سره د ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې نن د نړۍ مشران په واشنګټن کې د اټومي امنیت په یوه سرمشریزه کې برخه اخلي. ویل کېږي چې د شمالي کوریا اټومي ګواښ او اټومي وسلو ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې احتمالي لاسرسی به د اجنډا په سر کې وي. همداراز په خبرونو کې به واورو چې د روسیې د دفاع وزارت وایي د دې هیواد د ماین پاکۍ متخصصان سوریې ته رسېدلي دي څو د پالمیرا ښار له ماینونو څخه پاک کړي. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه اورو.
سلام، د خبرونو سره ټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي بهرني مخالفین که په افغانستان کې دننه له وسلوالو مخالفینو ملاتړ ونه کړي، روانه جګړه به ډیر ژر پای ته ورسیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو د آزادو مبارزو افغان اتل باز محمد مبارز ته د غازی میر مسجدی خان عالي دولتي میډالونه ورکړل. او د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي که بهرني مخالفین په دغه هیواد کې دننه له وسلوالو مخالفینو ملاتړ ونه کړي، روانه جګړه به ډیر ژر پای ته ورسیږي. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هرو 10 جنګیالیو کې 4 یا 5 کسه یې بهرني مخالفین دي چې وسلوالو مخالفینو ته روزنه او مالي امکانات ورکوي.
د خارجیا با مخالفین ما کومک نکونه.
ولی وزیر وی که بهرنیان زموږ له وسلوالو مخالفینو سره مرسته و نکړي، تجهیز ور نکړي او مرسته سره و نکړي، دا جګړه د یوې میاشتې جګړه هم نه ده. د ښاغلي وزیر په خبره ډیری دغه بهرنیان چچنیان، عربان، ازبکان او پنجابیان دي چې د افغانستان په هر ځای کې چې جګړه وي برخه پکې اخلي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزي ویلي وو د هلمند په څو ولسوالیو کې په جګړو کې سلګونه بهرني وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو او د آزادو مبارزو افغان اتل باز محمد مبارز ته د غازی میر مسجدی خان عالی دولتي میډالونه او نقدي مکافات ورکړل. د جمهوری ریاست په یو بیان کې راغلی چې ولسمشر تیره شپه له دغو لوبغاړو او د هغوی له روزونکو سره په ارګماڼۍ کې وکتل. جمهور رئیس غنی د کرکټ د ملي ټیم بریاوې وستایلې او د کرکټ په بنسټیزه کولو کې ټینګار وکړ. ښاغلي غنی همداراز له باز محمد مبارز هم ستاینه وکړه چې په نړیوالو رزمي مبارزو کې اتلولي ګټلې ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناامنیو په ډېرېدو سره د کورنیو بې ځایه شویو شمیر هم زیات شوی دی او یوازې تیر کال 15 لکه افغانان بې ځایه شوي دي.
جګړه ډېرېږي، ناامني ډېرېږي، هماغومره د بې ځایه شویو شمېره هم ډېرېږي. ورسره که د تېرو کلونو سره موږ مقایسه کړو نو د دغو بې ځایه شویو شمېره څو چنده ډېروالی ښیي.
ښاغلی میاخیل په خبره په مجموعي توګه له تېرو 14 کلونو راهیسې په ټول هیواد کې 1 میلیون کسان بې ځایه شوي چې ډیری د ننګرهار، هلمند، بغلان او بدخشان اوسیدونکي دي. او د عامې روغتیا وزارت وایي د ناامنیو له امله د دغه وزارت ډیر پوستونه خالي پاتې دي. د دغه وزارت بشري منابعو رئیس میا شرف نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دوی په وزارت کې شاوخوا 1900 پوستونه خالي دي چې خلک د ناامنیو له امله زړه نه ورته ښه کوي او هم د اداري اصلاحاتو د کمیسیون لخوا د ازموینو لپاره ورسره ګډه همکاري نه کیږي. د اداري اصلاحاتو کمیسیون چارواکو ویلي چې د افغانستان په حکومتي ادارو کې 25000 پوستونه خالي دي چې ډیری د عامې روغتیا په وزارت کې دي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به اجمل اند واوروي.
نن د نړۍ مشان په واشنگتن کې د اتمی امنیت په یو غونډه کې برخه اخلي. ویل کېږي چې د شمالي کوریا اتمی ګواښ او اتمی وسلو ته د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د احتمالي لاسرسي مخنیوي به د اجنډا په سر کې وي. په واشنگتن کې نننۍ غونډه له هغه وروسته چې په 2009 میلادي کال کې ولسمشر باراک اوباما د اتمی وسلو د نخ پراوي مسله د خپلې بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکی وګرځاوه، څلورمه دا ډول غونډه ده. د نړۍ د مشانو په دې غونډه کې به د 500 په شاوخوا کې د حکومت مشران افغانستان او همدارنګه د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. په غونډه کې به د روسیې نشتوالی د پام وړ وي. د روسیې اړیکې په دې وروستیو کې له لویدیځ سره د اوکراین پر کړکیچ او ځینو نورو مسلو ترنګلې دي. د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز ویلي دي د مشرانو دا غونډه یو فرصت دی څو پر دې غور وشي چې څنګه د تروریستانو لاسونو ته د اتومي موادو د رسېدو مخه نیول کېدای شي او څنګه ممکنه ده چې اسلامي دولت وسله واله ډله په پراخه کچه وځپل شي. راډز ویلي د 2010 میلادي کال راوروسته چې د اتومي امنیت په اړه په واشنګټن کې د نړۍ د مشرانو لومړۍ غونډه جوړه شوې وه. د اتومي موادو د خوندیتوب په برخه کې ډېر څه شوي. نوموړي په دې لړ کې د اوکراین او چیلي په شمول په 14 هېوادونو کې د اتومي موادو د کمیدو یا په بشپړه توګه د لمنځه وړلو یادونه وکړه. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي وو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف واشنگټن ته خپل سفر په لاهور کې د روسي حملې له کبله ځنډولې. سپینې ماڼۍ ویلي چې له دغه حملې وروسته چې اویا تنه پکې ووژل شول اوباما او شریف ټلیفوني خبرې کړې. اوباما ورته وویل چې د صدر اعظم هغه پریکړه چې واشنگټن ته یې سفر لغوه کړې درکولی شي. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې د ترکیې ولسمشر د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر سره وګوري. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون ویل دا لیدنه د اتومي امنیت په اړه په واشنگټن کې د مشرانو د جوړیدونکي غونډې ترڅنګ په همدې اونۍ کې کیږي. ارنست وایي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به ښایي له ولسمشر باراک اوباما سره هم د لیدلو فرصت ولري.
President Obama has met frequently with President Erdogan.
They were able to special Obama party rushpagu miashto ki la Rajab Tayyip Erdogan sara parla pasili dani kli da dwalo mashano lurusteli dani da ter kal papaya ki wichi dwazali yozali pa Paris aw balzal pa Turkiya ki khpalo ki wulidal da atumi amniyat gondanan pa Washington ki paili ki لازادې رادیونا خبرونه اوري. د روسیې د دفاع وزارت وایي د دې هیواد د ماین پاکۍ متخصصان سوریې ته رسیدلي دي څو د پالمیرا ښار له ماینونو پاک کړي. د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې د هوایي ځواک په ملاتړ په دې وروستیو کې د پالمیرا ښار د داعش له وسله والو ډلې څخه ونیو. داعش پر دې لرغوني ښار لس میاشتې واک وچلوه. روسیې د سوریې له حکومت سره ژمنه کړې چې دا ښار به له هغه ماینونو پاکوي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پکې اخی. د روسیې د دفاع وزارت د خبر پاڼې په وینا د روسیې د ماین پاکانو لومړۍ ډله نن سهار په سوریه کې د روسیې هوایي اډې ته رسیدلې. ګومان کېږي چې په پالمیرا کې د خودل شو ماینونو پاکول ښایي میاشتې وخت ونیسي. او د روسیې یو پیژندل شوی پانګوال د شرابو د قاچاق په تور نیول شوی. د روسیې د څېړنو کمیټې ویلي دیمیتری میخایل چینکو چې د یو مشهور شرکت رئیس دی د دلمرسیال بوریس کوریفسکي سره په هغه کسانو کې شامل دی چې په ګمرک کې د الکولو د وارداتو د مالیې د نور کولو او همدارنګه د الکولو په قاچاق تورن دي. د څېړنو د دې کمیټې ویان ولادیمیر مارکین ویلي دي د دې مشهور پانګوال او د قصې په اړه څېړنې روانې دي. خو یو شمېر سرچینې وایي میخایل چینکو ډیر ساړه شراب قاچاق کول. نوموړی د روسیې په سترو پانګوالو کې شپږ څلوېښتم ځای لري. دا او خبرونه
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سئ. د کډوالو چارو وزارت وایي تیر کال د هیواد دننه د بې ځای سویو خلکو شمیر 15 لکه زیات سوی دی.
چې جګړه ډیریږي نو امنی ډیریږي هماغومره د بې ځایه شو شمیره هم ډیریږي.
د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له سیاسي څیرو او نورو مبصرینو غوښتنه وکړه چې د نظام د تخریب پر ځای باید له حکومت سره د ستونزو په هواری کې مرسته وکړي. د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د لارې پرانیستلو په خاطر عملیات لا دوام لري. زموږ همکار به د سترګو لیدلې حال راکوي.
زموږ د سورلۍ ټانګ پر هغه خامه سړک ټک کوي چې افغان ځواکونو د اوسنیو عملیات پر مهال د عمومي پاخه سړک په څنګ کې جوړ کړی دی.
په کندهار ولایت کې لوستي ځوانان له بیکاری څخه شکایت کوي او وایي کارونه د شناخت پر بنسټ ورکول کیږي.
شخصي شرکتونه اکثره پر خپل دوستانو باندې راځي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه سپورت او همدارا سکول کلی اوریدل مه هیروي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې د کورنیو بې ځایه سویو کډوالو شمیر شاوخوا 15 لکه زیات سوی دی. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته ویل چې ناامني د دغه بې ځایه کېدنې اصلي لامل دی. بل لور ته پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر ویس برمک بیا وایي چې له دغو کسانو سره بشري مرستې سوي خو لا هم بې ځایه سوي کسان له ستونزو سره مخامخ دي. یوسف خان زدران په دې اړه نور حال راکوي.
زای زای جګړو، اقتصادي ستونزو، بیکاری، د ځمکو په سر اختلافاتو او کورنۍ دښمنۍ لکونه افغانان په کور دننه کډوال کړي دي. د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې د کورنیو بې ځایه شو شمېره د پخوانیو کلونو په پرتله تیر کال په بېساري ډول زیاته شوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نامنیو د کډوالو په ډېرېدو مستقیم اغېز کړی دی او د کورنیو بې ځایه شو شمېره اوس له 1.5 میلیون کسانو اوړي.
ډیر کسان دننه په هیواد کې بې ځایه شوي دي. نو دغه د کال په تیرېدو سره څومره چې جګړه ډیریږي، ناامني ډیریږي، هماغومره د بې ځایه شو شمېره هم ډیریږي. ورسره که د تیرو کلونو سره موږ مقایسه کړو نو دغو بې ځایه شو شمېره څو چنده ډیروالی ښیي.
له دې وړاندې د کورنیو بې ځایه شو کډوالو شمېر د 1 میلیون کسانو په شاوخوا کې و. د کډوالو وزارت د معلوماتو له مخې ډیر بې ځایه شوي دا کسان د هلمند، ننګرهار، بغلان، کندوز او بدخشان د ولایتونو څخه دي چې د جګړو له امله یې خپلې مینې پرېښي او بې ځایه شوي دي. څلور کاله وړاندې افغان حکومت د کورنیو بې ځایه شو کډوالو د سمبالښت لپاره ملي پالیسي جوړه کړي چې له مخې باید تر اوسه دا جدي ستونزه حل شوې وای، خو لیدل کېږي چې لا هم د خلکو او دولت ترمنځ د حل پر ځای په دې اړه اندېښنې په ډېرېدو دي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو چې د کورنیو بې ځایه شو کسانو کلمه باید د افغانستان له فرهنګ څخه لرې شي. که څه هم بې ځایه شوي کورنۍ له ناوړه اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي، خو بیړنیو پیښو ته د رسېدو په برخه کې د دولت وزیر وایي یو شمېر دغه کورنۍ د مرستو تر پوښښ لاندې راوستي دي. ویس احمد برمک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له وروستیو بې ځایه شوو کډوالو سره پر وخت بشري مرستې کېږي.
زموږ مسؤلیت دا ده چې د وزارت مهاجرین او نور ملګري د بینالمللي هیوادونه مؤسسات چې دلته خیری مؤسسات په افغانستان کې اوس کار کوي، دوی سره موږ په همغږي او امانګي دوی ته بیا بشري مرستو ورته رسوو. او زموږ د وزارت لخوا نه اساسي مسؤلیت هم دا ده چې په هغه لومړۍ مرحله چې دوی د بشري مرست اړتیا لري
هغه وایي چې وزارت یې د نورو اړوندو ادارو نړیوالو مرسته کوونکو سره په دې لټه کې دی چې بې ځایه شوي خلک خپلو ځایونو ته د تګ لپاره وهڅوي. له دې سره د روانو چارو کتونکي وایي تر هغې چې دولت د امنیت د ټینګښت او بېکارۍ د کمولو لپاره کار ونه کړي، د کډوالۍ په څیر ډېرې نورو ستونزې لا غوړېدای شي. له دې ډلې یې حکمت الله صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له مرستو راخوا د کډوالۍ پای ته رسول د دولت له امکانه بهر کار دی.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له سیاسي څیرو او نورو مبصرینو غوښتنه وکړه چې د نظام د تخریب پر ځای باید له حکومت سره د ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. د دغو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازو نن په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې افغان حکومت ګڼ شمېر نیمګړتیاوې لري، خو د اصلاح لپاره باید د تخریب پر ځای له سیاسي فشاره کار واخیستل سي. فعالانو همداراز د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې د سولې او د انتخاباتي اصلاحاتو په برخو کې خپلې هڅې چټکې کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې اورو.
د سیاسي ګوندونو کور او یو شمېر مدني ټولنې د ملي وحدت حکومت پر یو شمېر نیمګړتیاوې انتقادونه کوي، خو وایي د حکومت تخریب د دغو نیمګړتیاو د حل لاره نه ده. د بېلابېلو ګوندونو او مدني فعالانو استازو د پنجشنبې په ورځ په دې اړه یوه غونډه جوړه کړې وه او غوښتنه یې وکړه چې له اوسني حکومته باید هر اړخیز ملاتړ وشي. محمد عمر عیار چې د دغو کسانو په استازیتوب رسنیو ته خبرې کولې وویل چې راټول شوي سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې به د چارو د سمون لپاره پر حکومت فشار راوړي، خو تر څنګ به یې د نظام د بقا لپاره هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دی وایي د نظام بقا د افغانستان د خلکو په خیر ده او د افغانستان د سیاسي حزبونو کور هڅه کوي دا نظام بقا ولري. ننګونې چې موجودې دي هغه باید حل شي، خو نظام باید بقا ولري. د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې ځینو وکیلانو د جرګې په عمومي ناسته کې دا وکړه چې پنځم ستون له ځینو بهرنیو کړیو سره په همغږۍ غواړي د ملي یووالي حکومت کمزوری کړي. د جرګې غړي غلام حسین ناصری د افغان چارواکو پرله پسې استعفاوې هم د حکومت د کمزوري کېدو یوه هڅه بللې وه. په ورته وخت کې د سیاسي ګوندونو کور چې د بیلابیلو ګوندونو او مدني ټولنو استازي پکې دي په یو شپږمادهیز پریکړه لیک کې له حکومت یو شمیر غوښتنې درلودې. مدنی فعال نصرالله فلک د سولې د هڅو چټکول، هغوی چې سوله نه کوي پر ضد د مبارزې چمتووالی، د امنیت ټینګښت، انتخاباتي اصلاحات، بیروزګاره کسانو ته د کاري فرصتونو برابرول او په بهر کې د افغان مهاجرو د ستونزو حل له حکومت څخه خپلې لویې غوښتنې وبللې.
مبهم بودن سرنوشت انتخابات پارلمانی
دی وی د پارلمانی او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د برخلیک مبهم پاتې کېدل د سیاسي حزبونو کور ته اندېښنې پیدا کړي. له هېواده د مغصونو تېښته او په بهر کې د افغان مهاجرو ستونزو د دوی د بې سرنوشتۍ تر څنګ افغانستان ته جدي اقتصادي او بشري صدمه رسولې. د افغانستان د سیاسي حزبونو کور په دې برخه کې د حکومت د واضح سیاست خوښتون کې دي. د ګوندونو او مدني ټولنو استازو همداراز وویل که حکومت د دوی د غوښتنو په اړه چې د ټولو ولس غوښتنې د اقدام ونه کړي، دوی به مدني اعتراضونه پیل کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا د شپږم تقنیني کال په پرانیست غونډه کې وویل چې ځینو په 1940 کال کې د ملي والی د حکومت سقوط زمزمې له ځان سره کولې، خو د افغان امنیتي ځواکونو په سرخندنې او د حکومت په هڅو دغه ډول اوازې ناسمې وختې او افغان ولس به د یوه واحد ملت په توګه باقی پاتې کېږي. له دې سره سره افغان چارواکو هم ژمنه کړې چې د وخت په تېرېدو به سیاسي، امنیتي او اقتصادي ستونزې حل او خلکو ته به د ښه ژوند زمینه برابره کړي.
هلو، رادیو آشنا،
گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
خو اوس مهال تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. کندهار پوهنتون د امریکا د پرمختیایي ادارې په مرسته فارغ محصلینو ته د کار موندنې په برخه کې خپلې هڅې چټکې کړې دي، خو په عین حال کې یو شمېر محصلانو ازادي رادیو ته شکایت کړی چې تر فارغېدو وروسته هم نه دي توانېدلي ځان ته کار ومومي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
تر لوړو زده کړو وروسته بېروزګاري هغه ستونزه ده چې له امله یې فارغ محصلان پر خپل زیار پښېمانه سوي. په کندهار کې تر لوړو زده کړو وروسته په زیاته پیمانه فارغ محصلان اوس هم بې دندو ګرځي او د زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا محصلان وایي دلته سیستم پر روابطو ولاړ دي، مسلکي توب ته پاملرنه نه کېږي، وړتیا ته توجه کمه ده او یو شمېر نورې ستونزې دي چې له امله یې دولتي او خصوصي سکتور دواړه د نه پرمختګ سره مخ دي.
مثلاً فارغ کی خو متاسفانه چې هغه ته په مختلفو ارسو کې په مختلفو ادارو کې هغه ته وظیفه پیدا کیږي او هغه د وظیفې د پیدا کولو لپاره د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي.
شخصي شرکتونه اکثره پر خپل دوستانو باندې راڅرخي، دولتي سکتور هم متاسفانه پر اړیکو باندې راڅرخي، نو دغه وجه ده چې شرکتونه هم پرمختګ نشي کولای او دولتي سکتور هم نه توانیږي چې خپل کارونه یې خدمات په مناسب شکل او په سه شکل وړاندې کړي. نو دا په دې معنی چې دوی وړ کسانو ته متوجه نه دي، وړ کسان نه استخدامي.
د محصلانو د دندې د پیدا کولو لپاره په کندهار پوهنتون کې د کارمندنې مرکز ته دا مرکز فارغو محصلینو ته د کارمندنې په برخه کې کار کوي. د کندهار پوهنتون رئیس حضرت میرتو تاخیل وایي چې محصلانو ته د مسلکي مهارتونو زده کړې ورکوي او سکتوري ادارو ته یې ورپېژندلې چې دا لړۍ اوس هم دوام لري.
د دې مرکز له لارې د اخیرو صنفونو هلکانو ته په مناسبو وختونو کې په رسمي وخت کې چې پوهنتون شروع وي د وخت په نظر کې نیولو سره یا مخکې له وخته او یا پس له وخته دوی ته د زده کړې او د مسلکي مهارتونو زمینه موږ مساعده کړې. په داخل د پوهنتون کې دوی ته موږ ورکشاپونه، سیمینارونه او کورسونه دایر کړي دي او له بلې خوا نه اړوند سکتوري ریاستونو ته موږ دوی معرفي کړي ترڅو چې دوی د کار مهارت لوړ شي، مسلکي لوړتیا یې لوړ شي او ضمناً دوی د اړوند سکتوري برخو سره معرفي شي.
د کارمندنې دا مرکز د امریکا د پرمختیایي ادارې لخوا د پوهنتونونو څخه د ملاتړ او د بشري ځواک د پرمختګ د پروګرام د لارې کار کوي. د دې پروګرام مسؤلین وایي چې له دې لارې محصلینو ته مسلکي مهارتونه ښودل کېږي ترڅو له لارې محصلین د دندو په پیدا کولو وتوانېږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د هلمند د سنګین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو عملیات لا هم دوام لري. د دې عملیاتو دوه میاشتې پوره کېږي، خو لا هم ډېره سیمه پاته ده چې د افغان ځواکونو پوستې بشپړ سي. د عملیاتو مسؤلین وایي د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر عملیات ټکني پرمخ ځي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی چې د عملیاتو سیمې ته تللی دی وایي تیرو تجربو ته په پام سره که د هوا تر ګرمېدو پورې د سنګین د ولسوالۍ لار خلاصه نه سي، وروسته به ګرانه وي چې افغان ځواکونه د وسلوالو د مقاومت سره سره لا په بشپړه ډول پرانیزي. په دې اړه نور حال الیاس دایی راکوي.
که څه هم یوه میاشت وړاندې د سنګین د لارې د خلاصولو د عملیاتو د پیل پر مهال د سختو امنیتي تهدیدونو د موجودیت له امله په هلیکوپټر تیارو کې ولاړو، خو دا ځل د سنګین او ګرشک ولسوالۍ د دوراهي څخه د سنګین په لور د امان الله تر لوړې پورې د افغان ځواکونو د دریو ټانګونو په یوه کتار کې ولاړم. پر لاره د وسلوالو لخوا د ځای په ځای سو ماینونو د چاودنو له امله ټول پلچکونه ورانه سوي دي او اکثره ځایونه زموږ د سورلۍ ټانګ پر هغه خامه سړک ټاک کوي چې افغان ځواکونو د اوسنیو عملیاتو پر مهال د عمومي پاخه سړک په څنګ کې جوړ کړی دی. ویل کېږي وسلوالو د پاخه سړک تر هر پلچک لاندې او داسې په هر کیلومتر کې بې شمېره ماینونه کرلي دي، خو د عامه نظم د پولیسو مسؤلین وایي غواړي د امنیتي ځواکونو او عامو خلکو د تګ راتګ لارې سره بېلې کړي، نو ځکه اکثره وخت په خامه سړک باندې تګ راتګ غوره کوي. دغه سړک او په خاص ډول تازه جوړ شو امنیتي پوستو ته نږدې ملکي کورونه او د تیلو پمپونه نړېدلي معلومېږي، او د لارې په اوږدو کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېره ټانګونه، خو ډېر کم د عامو خلکو موټر تر سترګو کېږي. اوس د امنیتي ځواکونو په موټرونو ډزې هم نه کېږي، خو په پوستو کې ناست سرتیري سیمه په ځیر څاري او په ډېر احتیاط د همویو ټانګونو سره برخورد کوي. د عملیاتو په سیمه کې د 215 میوند کل اردو مرستیاله ډګروال عبدالهادي وایي کله کله په دوربینونو کې ویني چې د وسلوالو په ډلو کې مخپټې بهرني کسان پر دوی په سختو بریدونو کې برخه اخلي.
کوم معلوماتونه چې موږ لاسته راوړي دي، یو تعداد خلک د دوی په منځ کې شته دي چې د دوی مخونه پټ دي، ملکي خلک هم لیدلی دي. موږ هم چې کشف اجرا کوو او کله چې دا د دوربین د الې دي د شپ په واسطه لیدل شوي دي، یو تعداد د دوی په منځ کې هغه خلک دي چې د دوی مخونه پټ دي. خامخا د دې نه ښکاري اوس چې دا په دې کې هم خامخا د پاکستانیان د دوی په منځ کې وي او نور بهرنیان هم موجود وي.
دې ته ورته خبره څو ورځې وړاندې د خنشین امنیه کمانډان سرمن روف ام ازادي راډیو ته کړې وه. روف تور پورې کړې وه چې د خنشین په جګړه کې چې له امله دا ولسوالۍ د وسلوالو په لاس کې ولوېده، د پاکستان د پوځ ځانګړو ځواکونو هم برخه درلوده. د خنجر یا د سنگین د لارې د خلاصولو د عملیاتو د پیل سره جخت د سنگین د ولسوالۍ پر مرکز د وسلوالو بریدونه کم سوي دي. ویل کېږي ګڼ شمېر وسلوال د کوکنارو د شیرې په ټولولو یا نیش بوخت دي، او پاتې پر هغه ځواکونو وخت نا وخت بریدونه کوي چې د لارې د خلاصولو په عملیاتو اخته دي. سیمه ټوله باد او دوړو پر سر اخیستې ده. امنیتي ځواکونو اکثره غټو غټو ټانګونو ته غارونه کښلي دي او د هغو څخه د خزې یا سنګر په ډول استفاده کوي. په دې عملیاتو کې چې نږدې دوه میاشتې پوره کېږي، شاوخوا شل افغان سرتیري وژل سوي دي. د ملي اردو یوې سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط یې خبرې کولې وویل د تیرو لسو ورځو په جریان کې د ملي اردو اووه سرتیري د وسلوالو په ښکاري ټوپکونو ویشتل سوي دي او اته ټانګونه د شاخ کړای سوو ماینونو له امله د منځه تللي دي. سره له دې چې د کجکي څخه لشکرګاه او کندهار ته د برېښنا مزي د اکثرو تازه جوړ شوو پوستو تر څنګ تیر سوي دي، خو برېښنا او پاکې اوبه وجود نه لري او وسلوال اکثره وخت د اوانونو ګڼ فیرونه کوي او سرتیر یې نارامه کړي دي.
خپل کتار چې مو تېر کړي بعد هغه بېرته راشو، د خپل په موضوع ته د خپل ځایو ته راشو چې ودرېږو. دا چې هغه ځایونه بېرته دښمنان ته مو جوړې لکو، هغه دښمنان راشي وایي دله یا مین پس کې یا بل چمو کې یا بل چمو کې. کله نا کله چې بیا یو کتار راشي موږ ورچوسو، هغه موږ هم خوش کې هم ډېر کله پات را ورسېږو. هغه په دې لکو چې کوم نفر نشته کمزور یو، په دغه موږ دا ځاګۍ بېرته چې وینسو موږ تقریبا یو دوه میاشتې به کېږي. ان
شاءالله موږ په دې لارې په مسیح کې موږ ستونزه پرې شوی نه لرو. موږ دا ستونزه لرو چې موږ ته مهمات شی ورسېږي په کافي وخت. په هغه وخت چې موږ ته مهمات شی ورسېږي موږ خپل وظیفه کوو. موږ د هلمند د خلکو دپاره راغلی چې تامین امنیت راو په دې منطقې کې. په البته موږ مهمات دغه دی چې نه رسېږي پر وخت موږ ته.
ویل کیږي د سنگین د لارې د خلاصونکو عملیاتو په ضد د وسلوالو مقاومت ځکه ډېر دی چې پر دې سیمه د نشي توکو د کاچاک سترې او ډېرې مهمې لارې پرتې دي، او که دا لار په امن کې سي د کاچاک برو دپاره به ګرانه وي چې د شمال څخه خپل توکي جنوب او د هغې لارې پاکستان او ایران ته انتقال کړي. که څه هم سنگین ته چیرمه د عامه نظم د نهمې لیوا قمندان ډګروال محمد رحیم کوهستاني د ځواکونو ترمنځ د همغږۍ او لږو امنیتي تهدیدونو خبر ورکوي، خو د عامه نظم د دې لیوا یو مسؤول د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل وسلوال نه یوازې د درنو وسلو څخه د دوی په ضد استفاده کوي بلکې ماینونه ږدي او روان عملیات یې د ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ساحه‌ای که ما میخواهیم این پوستها را ایجاد بکنیم در تهدیدات بلند دشمن قرار داره و چالش مشکلی ما است که دشمن از تاکتیک‌های مختلف استفاده میکنه، ماین‌گذاری میکنه. بیشتر تهدیدات ما ماین است. ما یک مقدار تلفات هم وسایط و گپا داشتیم در جریان همی عملیات. کارهای ما اکثرا در این ساحه شب انجام میشه. این پوستها را که ما ایجاد کردیم شما دیدیم مثل سرتان یا از راه شب ایجاد میکنیم.
که څه هم په دې عملیاتو کې د 1500 په شاوخوا کې سرتیري برخه لري، خو د هلمند د ملي امنیت ځینې سرچینې چې نه غواړي هویت یې افشا سي ازادي راډیو ته وایي د کندهار د میوند او غورک ولسوالیو تر څنګ د جنوب څخه شمال ته د خلاصې او پراخې دښتې څخه په استفادې د ګڼو سیمو وسلوال پر دوی بریدونه کوي او نه غواړي افغان ځواکونه یا د لار د اوړي تر فصل پورې خلاصه کړي. د دې لارې خلاصول په عین وخت کې د ګریشک، سنګین، موساکلا او کجکي ولسوالیو پر امنیت مثبت تاثیر کوي. په هلمند کې د 215 میوند کل اردو مسؤلینو د سنګین د لارې د خلاصولو په صورت کې د پاته لارې د خلاصولو ژمنه هم کړې ده چې کجکي ته تیریږي او د وسلوالو لخوا د تیرو نهو میاشتو راهیسې د هر ډول وسایلو او توکو د انتقال پر مخ تړل سوې ده. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا آزادی رادیو ده. په پاکستان کې میشت اقلیتونه په اوسني حالاتو کې خپل ځان خوندي نه ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 18 په لاهور کې په بمی چاودنه کې تر 70 زیات کسان وژل شول چې پکې ډېری عیسویان وو. دوی د عیسویانو د مذهبي جشن یا ایسټر لمانځلو لپاره د لاهور په ګلشن پارک کې ټول سوي وو. په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې پر اقلیتونو بریدونه هم زیات سوي دي او وسلوالو ډلو د دغو بریدونو مسؤلیت هم منلی، خو حکومتي چارواکي وایي چې ترهګریز بریدونه په دغو بریدونو کې ټولې طبقې په نقشه کېږي. په دې اړه نور حال ګلایاز راکوي.
په لاهور کې د مارچ 18 د عیسایانو لپاره یوه بله بده ورځ وه. په دې ورځ د لاهور په ګڼې ګوڼې تفریحي پارک کې د نور خلکو په شان عیسایان هم راجمع شوي وو چې یو ځانمرګي بریدګر پکې تر 70 زیات کسان ووژل. که څه هم حکومت، سیاسي او مذهبي ګوندونو د دې برید غندنه کړي، خو عیسایان وایي چې د نورو وختونو پرتله خپل ځان ډېر غیر محفوظ ګڼي. د لاهور په یوهان آباد کې میش یو عیسایي ارشاد اشناز وایي چې اوس وسلوال دوی په نخښه کوي.
پهله دهشت گردو کا اتنا هماری طرف توجه نہیں
په دې وروستیو کې د وسلوالو توجه زموږ ټولنې ته ګرځېدلې. اوس دوی په نخښه کېږي. د مارچ په 15 او بیا د مارچ په 18 عیسویان په نخښه کړل شوي دي. ترهګرو دا ګمان کاوه چې د عیسویانو اختر په ورځ به ډېر خلک راجمع وي. اوس وخت راغلی چې د پاکستان حکومت دوی ته توجه ورکړي او ورته تحفظ ورکړي.
همداشان یو بل عیسائی ښځه زبیده مسیح وایي چې امنیت برابرول د حکومت ذمہواری ده.
د اختر په ورځ پېښه د امنیت نشوالي له وجې رامنځته شوې. موږ نور څه نشو ویلی. که چېرې د امنیت انتظامات ښه وي نو دا پېښه به نه رامنځته کېده. د چرچونو امنیت لپاره ګامونه پورته شوي خو د پارکونو لپاره نشته.
بیا د لاهور بشپ عرفان جمیل وایي چې حکومت خپل کوشش کوي، خو د هغوی لپاره هم ممکنه نه ده چې ټولو ته امنیت ورکړي.
امنیتي سرتیری کوشش کوي چې د پارکونو امنیت ټینګ وساتي، خو چې کله په زرګونو خلک پارکونو ته ځي نو په هغه حالاتو کې ممکنه نه ده، ځکه زه وایم چې حکومت خپل کار کړی دی.
بلخوا د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن له مشال راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړې چې ګینې په هغه هیواد کې اقلیتونه خپل ځان غیر محفوظ ګڼي. بلیغ الرحمن ویل چې تر هغریز بریدون کې ټول پنه خکېږي
کم ہو گئی ہے پہلے سے اور اکثر دو سال پہلے جو پانچ پانچ چار دھماکے روز ہوا کرتے تھے
پاکستان کے دو کال مخ کے ہر اورس پنجے پنجے چاودنے کے دے خواغا شان حالات اس نے دی لاہور چاودنا ڈیرا افسوسناک پیخوا خو اسنے پاکستان د بہتر پلور روان دے پا پاکستان کے میشت اقلیتنا پا دے باور دی چے دا دے حیواد بے ثبات کول حکم لڑائی روان دا پاگے کے نئی واضح اقلیتنا بلکہ جماعتنا امام باڑے جنازے او د ٹولن پہارا طبقے بردنا شبی دی
مساجد بھی بنی ہے جنازے بھی بنے ہیں
قسم دا پاکستان حکومت وار پوار دعوی کبھی چپا حق حیواد کی اقلیتنا محفوظ دی خو پدی رستو کی پر حقوی بردنا دیتا اڑکڑی چی نور حیوادنو تا کڈشی
آزادی راڈیو د بے طرفا موثقو او پر وقت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
د آزادی راډیو د پښتو خبرونې نیمای ته رسیدلی او د مهمو خبرونو سرچکی له اجمل آن څخه اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي که بهرنۍ جنګیالي په دې هیواد کې دننه له وسلوالو مخالفانو ملاتړ ونه کړي روانه جګړه به سر پای ته ورسیږي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي په تیرو دیارلس کلونو کې 1 میلیون افغانان له خپلو سیمو دننه په افغانستان کې بې ځایه شوي چې نمایي د تیر کال د نامنیو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تیره شپه د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو او د آزاد مبارز افغان اتل باز محمد مبارز ته د غازی میر مسجد خان عالي دولتي مډالونه او نقدي مکافات ورکړل. نن د نړۍ مشران په واشنگټن کې د اتومي امنیت په یوه سرمشریزه کې برخه اخلي. ویل کېږي چې د شمالي کوریا اتومي ګواښ او اتومي وسلو ته د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې احتمالي لاسرسی به د بحثونو د اجنډا په سر کې وي. ټاکل شوې ده چې د ترکیې ولسمشر د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر سره وګوري. او د روسیې دفاع وزارت وایي د دې هیواد د منپاکۍ متخصصان سوریې ته رسېدلي سو د پالمیرا لرغونی ښار له ماینونو پاک کړي.
له اجمل آن څخه په مننه اقتصادي خبرونه له نجیبه زمان څخه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نړیوالو اړیکو مسول وایي چې اوس مهال د افغانستان او هند ترمنځ پانګونه په ټیټه سطحه کې ده. آزرخ شفیزی وایي چې افغانستان او هند د سوداګرۍ لپاره د ترانزیت ډاډمن مسیر نه لري. ښاغلی حفیظی وایي چې پاکستان د خپلې خاورې له لارې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګرۍ ته اجازه نه ورکوي او تل دواړو هیوادونو ته د صادراتو او وارداتو په برخه کې ستونزې جوړوي. اوس مهال د هند په بازارونو کې د افغانستان تازه او وچه میوه او طبي بوټي بازار لري. په همدې حال د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې هڅه کوي له هند سره د سوداګرۍ په برخه کې موجوده ستونزې حل کړي. د کندوز ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي چې په تیره یوه میاشت کې په شیرخان بندر کې د صادراتو او وارداتو سطحه تر 70% راټیټه سوې ده. د دغې خونې مدیر مسعود وحدت ازادي راډیو ته ویل چې د ناامنۍ له امله په شیرخان بندر کې د صادراتو او وارداتو سطحه ټیټه سوې ده. د ښاغلي وحدت د معلوماتو له مخې اوسمهال په دغه ولایت کې ځینې سوداګریز فعالیتونه هم په ټپه درېدلي دي. نوموړي له حکومت وغوښتل چې په کندوز ولایت کې د امنیت چنګولو ته پام وکړي. او د کندهار ولایت د صنعتکارانو ټولنه وایي چې په دغه ولایت کې د برېښنا د کموالي له امله زیانمن سوي دي. د دغه ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر فضل الحق مشکاني ازادي راډیو ته ویل چې د برېښنا نشتون د دې لامل سوي چې د یو شمېر فابریکو کارونه په ټپه ودرېږي. دی وایي له دې امله ډېرې فابریکې تړل کېږي، له رکود سره مخامخ کېږي او زیان کوي. د فابریکو کارکوونکو ته معاشونه ورکول کېږي، خام مواد هم لري، خو د دې پر ځای چې دوی ګټه شاغلی مشکانی وایي چې همدا اوس د دغه ولایت ټول صنعتي پارکونه برېښنا نه لري. نوموړی زیاتوي چې که حکومت په دغه ولایت کې د برېښنا ستونزې ته پام ونه کړي، نورې فابریکې به هم له کاره ولویږي.
د ازادي راډیو ده په پکتیا کې د سرحدي سیمو پوستې تر امنیتي ګواښونو لاندې دي. د ځینو چارواکو او د سیمې د خلکو په وینا د دغو سرحدي پوستو پولیس خپلې وظیفې نه اجرا کوي او د خدمتي په نوم له وکیلانو، سیاسونو او مخورو سره ګرځي. نور حال داود تپان راکوي.
د پکتیا یو شمېر مدني فعالان، ولایتي شورا وکیلان او ځینې اداري چارواکي وایي چې د دې ولایت د سرحدي پوستو ډېر شمېر عسکر پارلماني او یو شمېر ولایتي شورا وکیلانو سره خدمتي ګمارل شوي دي. دا دوی په خبره دغه عسکر چې شمیر یې نږدې 120 تنو ته رسیږي ټول امتیازات له سرحدي پوستو اخلي او وظیفه د وکیلانو او ځینو مخورو په زور د هغوی په کورونو او یا دفترونو کې اجرا کوي. مدني فعالان په دې اند دي چې د پکتیا ډنډي پټان او ځاځیاري او سرحدي سیمو لوی او وړې پوستې چې ډیورنډ سره اوږده پوله لري ډیر وخت د وسلوالو او پاکستاني پوځونو سره د مخامخ جګړو شاهد او له سترو ګواښونو سره مخ دي. د ولایتي شورا وکیلان وایي دوی له چارواکو سره ولسوالیو ته د سفر پر مال دا موضوع په دقیق ډول وڅېړله خو تر دې مهاله د دغو کسانو د بیرته ځای پر ځای کېدو لپاره کوم اقدام نه دی شوی. د پکتیا ولایتي شورا غړی ډاکټر الامیر بارمزوی:
څرنګه چې موږ لس 15 ورځې مخکې پټان ولسوالۍ ته سفر کړی و بیا مو اریوب ولسوالۍ ته سفر وکړو په خپل د امنیت کمانډان هم را سره و چې هغه نوی اوس معلوم شوی دا نوی راغلی دا نو موږ هلته عملا د کنډک کمانډان صاحب نه پوښتنه وکړه په پټان کې تقریبا د 500 په خواوشا کې سرحدي پولیس د پارلمان وکیل صاحبانو سره یا د نورو داسې اشخاصو سره خدمتي وو. د دې تر څنګ که اریوب ته لاړو هلته هم د 500 په خواوشا کې سرحدي پولیس خدمتي وو. د دې تر څنګ موږ چې کله په محلي پولیسو کې پوښتنه کوله په محلي پولیسو کې هم بعضې کسان چې د بانفوزه کسانو سره د پارلمان وکیل صاحبانو سره خدمتي وو.
نوموړی دا هم وایي چې که دغه عسکر په خپلو پوستو کې نه وي د یادو پوستو ساتنه مشکله کیږي او په خبره یې عسکرو د وکیلانو او مخورو په زور ځانونه هلته استخدام کړي او بیا د هغوی سره د خدمتي په نوم ګرځي. دی که څه هم دا نه مشخصوي چې دغه پولیس د کومو وکیلانو او مخورو سره وظیفه اجرا کوي خو په خبره یې داسې لیدل شوي چې یو څوک د عسکر معاش اخلي خو په خپلو کورونو او شخصي کاروبارونو کې بوخت دي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالروف خان ځدراڼ هم وویل چې دوی د ولایتي ادارې او حتی له ځینو مرکزي اداري مشرانو څخه غوښتنې کړې دي چې یاد خدمتي کسان بیرته خپلو ځایونو ته ولیږي خو چا یې په خبرو اقدام نه دی کړی. دی زیاتوي که چېرته دغه خدمتي پولیس خپلو سیمو ته ور ونه ګرځي سرحدي پوستې له سکوت سره مخ کېدلی شي او غوښتنه کوي چې مرکزي اداره د سیمو څخه د دفاع په خاطر دغه پولیس بیرته په خپلو ځایونو کې ځای پر ځای کړي.
واقعا دغه ستونزه موږ تاییدوو. دغه ستونزه موږ د والي صاحب سره او د قماندان صاحب سره بار بار شریکه کړې ده. تقریبا د 100 تر 120 پر نفر خاص کر د وکیل صاحبانو سره خدمتي دي، هغه هم زیاتره یې د پارلمان وکیل صاحبانو سره. نو زموږ هیله او ارزو او غوښتنه د دوی څخه دغه ده چې دا د پکتیا د ولسونو حق دی. دوی باید هغه خپل پولیس که د محلي پولیسو کې دي او که په سرحدي پولیسو کې دي باید بیرته یې خپلو کنډکونو ته وسپاري چې تر څو دوی له خپلو سیمو له خپلو سرحدو څخه دفاع وکړي.
د نوموړي په خبره چې د سرحدي پولیسو موضوع جدي ونه نیول شي که په سرحدي پوستو کې هره مسله پیښیږي مسؤلیت به یې د ولایتي او ان د مرکزي چارواکو په غاړه وي. که څه هم وکیلان او مدني فعالان د هغو چارواکو له نومونو اخیستو څخه ډډه کوي چې تر شا یې سرحدي او محلي پولیس د خدمتي په نوم وظیفه اجرا کوي خو ځینې مدني فعالان بیا د ځینو کسانو دندې مشخصوي. مدني فعال او خپلواک خبریال سمیع الله پیوند:
لوړپوړي دولتي چارواکي په کابل کې دي، وزیران او موین صاحبان او د نورو ولایتونو والي صاحبان چې هغه پخواني والي صاحبانو له هغو سره دغه کسان خدمتي دي. دا خبره امنیتي ملي ته واضحه ده. سرحدي پولیس خپله قمانداني کورنیو چارو وزارت حتی تر ولسمشره پورې د موضوع ټولو ته روښانه ده ولې په دې اړه باندې اقدام تر اوسه پورې نه ده سوی. یوازې نه سرحدي پولیسو کې موږ دغه 120 تنه خدمتي کسان لرو، په سیمه ییزو پولیسو کې او په ملي پولیسو کې هم په دې نه په زیاته کچه باندې کسان په خدمتي په کابل او په نورو سیمو کې لرو.
دی دا هم وایي چې په تېر لمریز کال کې د ډنډي پټان سرحدي پوستې د سختو جګړو لاندې وې او په پوستو کې عسکر نه و موجود او په خبره که سږ کال دغه پولیس او سرتیری بیا هم نوی د جګړو پر مال د سرحدي پوستو د سکوت امکانات ډیرېدلی شي. د وکیلانو او مدني فعالانو د دې خبرو په اړه چې یو شمېر سرتیری خدمتي دنده ترسره کوي او په خپلو ځایونو کې نشته د هغو مسؤول چارواکي له نظر ورکولو ډډه کوي خو په سویل ختیځ زون کې د پولیسو 515 سپین غر زون قمندان پاسوال اسدالله شیرزاد دا مني چې ځینې کسان خدمتي ګمارل شوي خو د بیرته ځای په ځای کېدو هڅې روانې کړې دي.
ضرورت په خاطر ممکن د لوړو مقاماتو د عوامرو په اساس
یو محدود کسان د سرحدونو په عمومي قمرانۍ کې خدمتیان وي، بل په دې اړه زموږ هلې ځلې ډېرې ګړندي دي.
دی دا نه وایي چې په څومره تعداد کې محلي، ملي او سرحدي پولیس له ځینو چارواکو سره خدمتي ګمارل شوي، خو وکیلان، مدني فعالان او د ځینو امنیتي ادارو ځینې چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط دا وایي چې تر 200 زیات سرتیری په خپلو دندو کې نشته او خدمتي وظیفه اجرا کوي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ازادي راډیو یو ساعته پښتو خبرونه اوري. اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه سپورت او همدارس کور کلی په ګډه واورو.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دغه پروګرام مو ټول په نړیوال شلوري جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبو لپاره ځانګړی کړی دی. افغان ټیم د شلوري زو کرکټ په نړیوال سیالیو کې څلور لوبې وکړې. له هغې ډلې یوه وروستۍ لوبه له ویسټ انډیز څخه وګټله چې د ډیرو نړیوالو پام یې ځان ته واړو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال شلوري جام په سیالیو کې د ویسټ انډیز په ماتولو سره د ډیرو نړیوالو پام ځان ته واړو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دغه وروستۍ څلورمه لوبه د ناګپور په ښار کې وشوله چې د افغان ټیم لخوا ویسټ انډیز ته 124 منډې هدف ورکړل شو. ویسټ انډیز چې د 2012 کال نړیوال اتل پاتې شوی و، شل اورونه په 119 منډو خلاص کړل. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي د دې لوبې له بریا وروسته وویل چې ټولو لوبغاړو په دغو لوبو کې ښې لاسته راوړنې وکړې.
ډېره زیاته مننه کوم د افغانستان د خلکو نه چې موږ ډېرې زیات دعاګانې کړې. الحمدلله په دې وړتب کې افغانانو ډېر زیاته خلوب هم وکړه. دا ټول تاسو دعاګانې همیش موږ په خپلو دعاګانو کې ساتئ.
ښاغلی ستانکزي وویل چې د ویسټ انډیز په وړاندې د لوبې بریا دا ثابته کړه چې افغان ټیم له نورو تکړه ټیمونو سره د لوبې کولو حق لري او باید نړیوال ورته ډېر پام وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم درې پخوانۍ لوبې په سریلانکا، جنوبی افریقا او انګلستان بایللې وي، خو د نړیوالو مبصرینو په نظر دغه درې لوبې هم هغو تکړه ټیمونو په ډیرو سختو شرایطو کې له افغانستان څخه ګټلې دي. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه په ناګپور کې وشوله چې افغان ټیم په سختو شرایطو کې 124 منډې هدف ورکړ. په دغې لوبه کې د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې منډې ځوان لوبغاړي نجیب زدران وکړلې، او نجیب زدران د دې لپاره چې د لوبې په پای او وروستیو شیبو کې د افغانستان لپاره یو ډېر کیچ هم ونیو، د لوبې غوره لوبغاړی انتخاب شو. د ویسټ انډیز د کرکټ د ملي ټیم کپتان دارین سامی چې د نړۍ یو اتل هم دی، د افغان لوبغاړو ستاینه وکړه او خوشینی وښوده چې ټیم یې ونه شو کړی دغه ټیم مات کړي. موږ ډیر خفه یو چې لوبه مو وبایلله، خو افغان لوبغاړو ډیره ښه لوبه وکړه. که څه هم له دې مخکې موږ داسې لږ هدفونه پوره کړي وو، خو دا ځل لږ سخته وه. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوالې شورا یو بشپړ غړي هیواد ته ماته ورکوي. له دې مخکې بنګلاديش هم مات کړی و، زیمبابوې هم له ماتو سره مخ کړی و، او دا دریم ټیم دی چې د نړۍ په لسو غوره ټیمونو کې له افغانستانه ماته خوري. د ویسټ انډیز تر ماتولو وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه باندې د نړیوالو نظرونه ډیر زیات مثبت شول. د استرالیا د کرکټ د ملي ټیم پخوانی تکړه لوبغاړي شین وارن وویل چې د افغان ټیم لپاره باید ډیر زیات لوبي ورکړل شي. د افغانستان لپاره دا ډیره مهمه لوبه وه، لکه څنګه چې افغانانو لوبه کړه دا یو خو ده چې هغوی باید په شلوریزو نړیوال جامونو کې پاتې شي. هغوی ورځ په ورځ ښه کیږي، باید نورې لوبې هم ورکړل شي، او دا په دې معنی ده چې کرکټ د نړیوال کېدو په خوا روان دی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی کپتان وسیم اکرم هم د افغان لوبغاړو ستاینه وکړله، او هغه هم دا غوښتنه وکړه چې د کرکټ نړیواله شورا باید افغان لوبغاړو ته ډیرې لوبې په نظر کې ونیسي. د افغانستان لپاره دا لوبه ډیره مهمه وه. دا د افغان لوبغاړو ترمنځ یو تحرک رامنځته کړ چې لوی ټیمونه ماتولی شي. هغوی انګلستان، جنوبي افریقا او سریلانکا له خطر سره مخ کړي وو، او دا ځل یې ویسټ انډیز مات کړ. په دغو لوبو کې نه یوازې دا چې افغان ټیم له نورو تکړه ټیمونو سره ښې لوبې وکړي، بلکې ځینې لوبغاړي په نړیوالو جدولونو کې ډیر مخته راغلل. محمد نبی اساخیل یوازینی افغان لوبغاړی دی چې وتوانېده په دغه نړیوال شلاوري جام کې په څلورو لوبو کې دولس وکټې واخیستلې. شهزاد محمدي هم هغه لوبغاړی دی چې د ډیرو لویو شپږیزو په جدول کې خپل نوم ثبت کړ. شهزاد محمدي رسنیو ته وویل چې دا یې ثابته کړه چې افغان ټیم د تکړه ټیمونو د ماتولو جوګه شوی دی. د افغانستان لپاره دا لومړی ځل نه دی چې د کرکټ په نړیوالو شلاوریزو سیالیو کې لوبه کوي. تر دې مخکې په سریلانکا او ویسټ انډیز کې هم د کرکټ په نړیوالو شلاوریز جام سیالیو کې لوبه کړې وي، خو یوه لوبه هم د کرکټ د نړیوالې شورا له لسو غوره ټیمونو نه و ګټلې. د افغانستان د کرکټ بورډ هیله ښیي چې ویسټ انډیز سره تر بریا وروسته د کرکټ د نړیوالې شورا پام ځان ته واړوي او د ډیرو لویو ټیمونو سره د افغان لوبغاړو لپاره لوبه برابرې کړي. د لوبو له میدان سپورتي پروګرام قدرمن اوریدونکو، دغه پروګرام چې د کرکټ په نړیوال شلاوریز جام کې د افغانستان د لوبو په اړه ځانګړی شوی او په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپاره.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. تاسو سبزیجات څومره کاروي؟
خوخی مې زاد بامیا سهارم کمی اثر سی خرمای دوه واریم سی خرمای.
د سبزیجاتو د ګټې په اکل څومره پوهیږي؟
ټول میده حل برابر وجود سره خی خوب سره خی کی مقصد د استواری سره.
نن پام دې اکل راګیګو ملتیا مو کړی. قدر من اوریدونکو، اکثر وخت داس خوراکي مواد د انسان روغتیا ته ګټور وي چې زموږ تر نظر تیر وي او د هغو پر ځای د ډاکټر ګران بیه درملو ته مخه کوو. له دې ډلې خوړو څخه یو هم سبزیجات دي. په سبزیجاتو کې بامیا، فاصلیا، ګلپیان، کدو، کرم، کاوو، پالک، ګندنه، رومی، نعنا، اوګه او داسې نور یادولی شو چې ډنګرېدلو کې مرسته کوي، د زړه له ناروغیو څخه مخنیوی کوي، اډوکو ته قوت ورکوي، د وینې فشار نارمل ساتي، د سږو د بیمارۍ او سلنډۍ لپاره ګټور دي. همداسې بې حساب نور ویټامینونه چې د انسان بدن ته ضرور دي له ځانه سره لري. په پیل کې به له څو تنو څخه واورو چې دوی کوم خواړه ډیر خوري.
خوښېږي زاد بامیا سهارم کمی اثر سی خرمای دوه واریم سی خرمای وریځې بیخي زیاتې دي، هغې نه م زړه تورې، بیخي کومه شپه یې خورو، نو کله شوله کوو کله پلو کوو.
اول د خپل شخصن دی بغلان مرکزی کې، یعنی چاته کله چې وچه ډوډۍ ورسیږي هم ډېره غټه خبر وي. په افغانستان کې رښتیا واقعیت مشکلات شته دي، وسې رسیږي هغه بخوري. خپله خو علاقه د شروع سره ده، چې وریجم د موږ وطن کې ډېرې کېږي، وریجم ډېرې خورو.
منګه سبزیجات کدو پالک شای چی دیم دغه په پالک فایده لري، بامیه فایده لري، فاصله فایده لري، ټول ویتامین لري. غوا کوریجه چې ډیر خوړل شي نو غوا خوینه چې موزه شاید د زړه درد تا چی دی کلمو پیچش تا چی نوریجه دیم پرسوی.
غوا کله خوړو څخه شمیرلی شو چې خلک ډیر خوري، حال دا چې ډاکټران زیات خوړل منع کوي. بیا په اوس وخت کې چې په اکثر سیمو کې د تازه حلال شوی مال غوا نه پیدا کیږي، د کابل اوسیدونکي خانولي وایي چې دوی اکثره وخت هغه غوا اخلي چې اصلا د خوړلو نه وي.
ډیر وختونه داسې غوا موږ راوړي کورونو ته چې هغه بیخي د خوراک نه وي، مزه یې خرابه شوي او کیفیت یې د لاسه ورکړی، بیخي نو هغه خرابې بیخي د خوراک نه وي.
ولې اخلي ولې اول نه ګوري؟
کله کله داسې څوک لاړ شي بازار ته نو قصابان داسې چې خپل شی سی حتما خراب دی لري.
څومره فرق کړی له خاطر وسه دی غوخي بازار؟
ولاده غوخي بازار خو مخکې داسې و چې زیات زینو کې بغوخه نه و، خو وس د واردات په قضیه دي.
مزه کې څومره فرق راغلی؟
خراب شوی د بخا په نسبت باندې ډیره.
صحرایي سابغه خوړې دي چې لوی خو مفدی پیسې نه پر مصرفيږي. لبل پلا په غو کې هم داسې ګټور مواد شته چې د انسان بدن اړتیا ورته لري. د سبز اوسیدونکو ملک نواب سره مو په دې اکل مرکه کړي. هغه په پیل کې د څو ډول غرنۍ سبو نمونه اخلي.
خيزه، پنډیرک،
رشخه سابه خدی غنه بودی و دوائی مشک و دوائی بودی دا دغه بهترین سابه با دی اطراب که دی غرونی که دا مالدار علم کوچه علم دا زیاد خوری او کفایتی خدا
تاس خپل کم سابه دیر خیسی گی؟
ما خپل زانی دا پندرک دیر خوسی گی چی یخ ده دیر فایده داری
دا سابه بیل پتای نتوب کهی؟
منگ دا بازی خل کوچان دی چی میو گفت سلار شی و خپل سادر کی رو کی اپا لسی خل ده کی بیرون کور کی زنان پاکی و مغا پخی
اتسنگ را دی سابو کول سخت دی کاسانه؟
نه دوم را مشکل خون نشتا خوشی بازی سکسره طریقه پوشی یه ورد پاک کو بیوی شو جلی داری کو پس لاغی نه بیا وارد وارد کو پسمسری وکو بیا ورد بیا سرو کو غولی بکیوا چو پس لاغی نه لکووگا ادرک داشی نورا چو پس لاغی نه بیخو
یه وازی دولی سر خورایی که مثلا پیرکای که وی لوریزو سر سر قمی خورایی
پیرکایم تینا کو پا تناره بانی بیا بازی خل تبایی لری اونگ دا کوچیان خوزیاد تبایی لری کنه پا تبایی منی که و
تخبل پا گرت دی سبو
پوسته بای برابر ای وجود سره خی خوب سره خی کی مقصد استواری سره
خپل افتا کی چوزی لپاره کوسه
سره خو خپل زانی باندې خوري چې زیاتره بیګای کومنګ اوریږي په خی کوم چې سبو سره دغه خو زه هغه ته بهتري
د سړي چې افتا کی اره ورځ یو خره
و د سمره خلی چې داګ دی او بس ډاکټر لار شو بازار درانو شو زتی مغه سبو بیګام خو ساری خو فایده لري نقصان خو نک
د خوست اوسینکې ملنګ جان چې خپل هم سبو کړی زین نور ډولونه هم را پیژني هغه وای د سبو خوند هغه وخت نور هم زیاتیږي چې د جوارو له ډوډۍ سره وخوړل شي
بشکینه وته او یو پالک دی او یو رنجکی وته او بل خیزی وته
دا کوم جن تاسو کوي د سبو
دا په غرو کې دی
غرو کې څوک
غرو کې دی دا مشمان زیږي کومې بڑا خزي چې همدغه زیږي دا پټوي مټوي دا بورو کې چې غنا همدغه کې کېږي دا غنیش کې
تاسو خپل کوم وخت سبو کړی دی
ما کړی ما دا بشکې چې د تیارې کړی دا سبو مخبل پټیږي کړی
توی
بشکی
بشکی
بشک
دونم تاسو بیخای
پلان میکنه دا نوم را پاده ده
بیا دا لگزراتو قواره ایت رقم دیدو سبو
لکا پلک نیده خواهی پلک دا سیدم را پانی لری نره نره
معمولا پسرلی که دا دیر
پسرلی که دا با غنم و پتایی که دیر گی
دا دی بشکو مزه بیت رقمی
دیر خواهگر مزایی او دا سی مزایی لکا مثال دا پلک نیدی سبو دا سبو وانت خواندی
پلک گوندی
پلک گوندی
بیا دا سبو یوازی تازه خوری که وچویم
وچوی و سغرهیس چکم دی آقا بیا وچوی و غرو که جی آبیا گیر خواه دی او دا سی کل کل خوان نی پخو کنه لکا دا سبی که اون سپلار نکه بودا گان چی دخوتا بیا زیاد مزه ورکی مخی او دوم را سبزی مبزی نوی کنه اول دا سی وچ ما پا کور که دا نخوره ای بار از چرت میل ماشو غرمه دا شای ماته که جوارای او دا شبتل ای ورتایو کنه ما وچه ها وس خو کور تام چی بیا زی و بیا رزی غرمه و پیتیری که دا سو وس نشی و تیلی چه مثال زا میل مای هم زا دا شای نخورم دا غا تیار ده هنو چار کلا جوارای اغا شبتل هم از روای چه وان بیر سخت هم از زی وگنه چار کلا کور تر اغلام اول می دارت دم چی یرا دا غا شای چه دا چه دما نخور اندازه خورم
دا سابه
کلا پا خواه دا سابه اش کلا زا بیا پلاگیاشو ماتی ویده چه تا و تا نخوریم مو چه زا چه آل تا لالو میل مو هم دا غا شای ماتا کی خود بس ماتا سخت هم از زی وگنه ایمای خون نو چه کلا اوز می خون ولی دلو
د سبزیجاتو لدوم رګټي سره سره کاغه پاک ونی منځل شي د بیلابیل ناروغیو سبب کیږي د کابل اوسیدونکو لیلا چې سبا ډیر پخوي د پاکولو او منځلو پاک لای وای
لکه کلور کنه لکه پاتوس یو که دو شانم نه و مالګ پاکی کی خ پاکی پری منځي بیا د کی خشتي کی صفا سترای بیا یو خوري او که دې دا رقم یای خلی و مردار له بازار را را پاک او پری منځه و وخره ای واسه ګره و کی هغه خو سل رقم نور میکروبونه نیسی مریضیان نیسی ډیر تکلیفونه ورته پیدا کیږي د سکورانه دې چیزې وینم اته دغه سبزی چې پاکایی یا ترکاری چه پاکایی مخی دیده چه پری منزی ده سی پا گوتا بانده یواره کشکی پاکی که بی خلکی که خوری از تعجب کنون چه یالا دا مقابل دی مکروب که دوی تیگری دا سنگر مریضی گی خو مریضی گی حتمی مریضی پا دی خاطر چه وجود دونه مقاومت مقابل دی مکروب که نلری
لیلا خپلا ده سبزیجات و لخوارل و سخم مخ که ده پاکای خیال چوم رساتی هغوایی
زخپلا چه پالک مینزم کنه دسته دو لوی لوی سطلونه لرو یاو که مینزم بیا صفا بلکه آشچاو ما بیا و بیا تخلیه کون بیا نور پاک و بیا عمده هر شکر او پالک چه طولهو ما هم کنه خیلی اول تک وخم بیا پانه پانه طولهو شام خی گورم چه کمشه پین خطی نی بیا بارلاغه خی صفای مینزم بیا دکتا چون تقریبا واته و بیا مینزم بیا نل لاندگدم خی صفا چلو صاف که چه و بخی پیلارسی چه چیاغی می که ورندارگانی می دی دیر صفایی می جی که من کرا ملمم رازی پا دیر راحتی خوری که من خپلا می پا دیر راحتی خوری تر وست ایچ مریضی دیده نگانم من کور که ند
دا چې ډاکټران له سبزیجاتو سره نور کوم خواړه روغتیا ته ګټور بولي د داخلي برخې له ډاکټر حتیق علی مینمو پوښتلی دي.
یو له دوی نه د کاربوهایډریټو په نامه سره یادیږي چې دا کاربوهایډریټ اکثره په سبزیجاتو کې یا په بوره کې چې په لنډولو وایو یا په ډوډۍ کې یا په وریجو کې لیدل کېږي چې دې ته کاربوهایډریټ وایي. بله نوی شهم دي یا غوړ مواد دي چې هغه په بازار کې هم پلورل کېږي او دوی د حیواني غوړو څخه هم استفاده کولی شي چې دا غوړ مواد دي او د انرژي لپاره ډېر مهمه دي. او درېیمه نوه غټ غټ مواد چې دي هغه پروټین دي چې پروټین د بدن په ساختمان کې او په جوړښت کې ډېره مهمه ونډه لري. راځئ په دې باید پوه شو چې د کاربوهایډریټو څخه څنګه استفاده وکړي، څومره استفاده وکړو د پروټینو څخه او د شحمو څخه. کاربوهایډریټ مو خو پیژندل چې کوم مواد دي. له دې څخه باید د 55 نه تر 60 فیصده یعنی د غذا له نیم نه زیات باید موږ کاربوهایډریټ څخه استفاده وکړو. پروټینونه چې دي تقریبا 15 تر 30 فیصده پورې د دې څخه استفاده کیږي. غوړ مواد چې دي هغه 10 تر 15 فیصده څخه استفاده کیږي. د پروټینونو بیلګه هم د غوښه، هګۍ او شیدې. له دې نه علاوه شحم څخه چې کله استفاده کیږي نو د دې فیصدي هم 25 تر 30 فیصده پورې ده. چې هغه شحم په دوه مهمو برخو باندې موږ ویشو، یو هغه شحم دي چې کلک دي په بازار کې چې خرڅیږي او جامد دي کلک دي، او بل هغه شحم دي چې اوبلن دي. فایبر په نامه نور غذایي مواد دي. فایبر څه ته وایي؟ مالټه یا کینو که خورو نو د اول پوست نه چې جدا کوو بیا د خپل کینو یا مالټې په سر داسې د تارونو په شکل مواد دي. دغه موادو ته فایبر ویل کیږي چې دا هم په غذایي رژیم کې مهم دي. یعنی کله کله که څوک قبضیت لري له دغه فایبري موادو څخه چې استفاده وکړي د قبضیت لپاره یو ښه دوا ده. بینګړۍ یا لیړو چې موږ وایو په دې کې دي ټول تقریبا سبزیجات چې دي دا لرونکي دي دغه فایبرونه دي. له دې نه علاوه ویټامینونه دي. نو څومره ښه ده چې دغه ټول غذایي مواد په یو موازنه کې او په یو انډول کې وساتل شي.
ډاکټر حلیمی له ټولو خلکو غواړي چې
موږ په کور کې شوروا پخو که د شوروا په څنګ کې لږ زره مستی وي او د دې په څنګ کې بیا تازه ترکاري موجوده وي چې هغه ملي سرخک دي که ګشنیز ده که ګندنه ده، یعنی تازه سبزیجات ورڅخه استفاده وکړو له هغې نه، او د دې په څنګ کې څه میوې څخه هم استفاده وکړو چې هغه که کینو وي مالټه وي د هر میوې سیزن چې وي له هغې څخه استفاده وکړو. زما په نظر دا یو موازنه غذا ده. او که چېرته موږ داسې وکړو چې له یوې خوا نه ډوډۍ خورو ورسره مو وریژې پخې کړي او ورسره چپس موجود دي چې دا تقریبا دا درې واړه یو نوع غذایي مواد دي. دا بیا انډول د غذا نه دی. یا که مثلا موږ تاسې لوبیا پخ کړي چې فوق العاده هغه پروټین لري، نو ښه خبره دا ده چې که لوبیا پخوو نو دې سره کولی شو چې موږ مثلا سلاته جوړ کړو یا سلاد جوړ کړو چې هغې کې کاهو وي او بادرنګ وي او بانجان رومي وي او پیاز وي، نو دا تقریبا د غذا یو انډول جوړولی شي.
قدر منه دوستانو، سبزیجات چې له نورو خوړو نه یو څه ارزانه دي، ډاکټران یې هم له سي پلاوه د خوړلو توصیه کوي. له بلې خوا د کال په هر موسم کې پیدا کیږي، نو که غواړئ چې په تن روغ په څیره ښکلي او تازه اوسئ خوړل مه هیروئ.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه را ولېږئ. 00000 2 3 4 یو او یا هم 00000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
زچ پتور استر گتور اج تم پوری موری جوانی می گوری موری او جوتان یارا. زچ پتور استر گتور اج تم پوری موری جوانی می گوری موری او جوتان یارا.
چه منگم